دا مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12:30 بجې دی. په دې خبري سات کې مزه پامیر ساحل او ملیحه مرساده هر کله کو په دې غړې کې مود قبایل او پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه ل رپورټونو سره سره شنن یو تبصری هم در تراوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاندا ملیحه مرزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. د امریکا د بارنو چارو وزیر وایي د افغانستان سولې پروسې مخته تللو لپاره باید په دغه هیواد کې تاوتریخوالی کم شي. په پاکستان کې د نوي کورونا وایرس تازه کیس پخلی شوی او د امریکا د بارنو چارو وزیر د جرمونو نړیوال عدالت لخوا په افغانستان کې د جنگي جرمونو د تحقیقاتو د پیلولو پریکړه غندلې. تفصیل: د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو په افغانستان کې پر تازه تاوتریخوالي د ناامیدۍ څرګندونه کړې او ویلي دي چې د جګړې خواوې باید د فروری په 9 له شوې موافقې څخه ګټه پورته کړي. نوموړي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل د سولې بهیر لپاره باید تاوتریخوالي فوراً کم شي.
We know that the road ahead will be difficult.
زموږ په مخ کې پراته لار بستونزمنه وي. موږ اټکل کړای وو په تیر څو ورځو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. تاوتریخوالی باید سم دستي راکم شي څو د سولې بهیر پر مخ ولاړ شي.
پامپیو دا څرګندونه پر داسې وخت کړې دي چې د امریکا د دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ ویل په هلمند کې هغه مهال پر طالبانو هوایی دفاعي بمباري وکړه چې هغوی د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستې حمله کوله. د تیر خالي په ورځ د تاوتریخوالي کمولو د اونۍ له پای سره سم وسلوالو طالبانو پر افغان امنیتي سرتیرو حملې پیل کړې چې پکې په درو ولایتونو کې لږ تر لږه 2 سرتیري وژل شول. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیګا له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خپلو حملو دفاع وکړه زیات اکړه چې بریدونه کم کړي. په کراچۍ کې د یوې رهایشي ودانۍ پریوتو په پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 19 نور ژوبل دي. د پاکستان ډان رسپان او د فرانس خبري اژانس وایي پیښه پرون د ښار په ګلبهار سیمه کې شوې. چارواکو په نړېدلې ودانۍ کې د ځینو کسانو د بند پاتې کېدو اندېښنه ښودلې چې بېګا تر شپې ناوخته مرستندویه کارکوونکو لټون کوو. د قیصر شهید روغتون یو ډاکټر قرار عباسي اژانس ته ویلي چې په وژلو کې 9 او 3 ماشومان دي. ډان رسپان وایي د سند اعلی وزیر مراد علي شاه د پیښې د پلاتونو امر کړی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پرون د نوي کورونا وایرس تازه کیس تصدیق شوی. د وزیر اعظم د صحت تچارو لپاره سلاکار ډاکټر ظفر مرزا بیگا په ټوئیټر باندې د کورونا وایرس شپږم کیس تصدیق کړی او لیکلی دي چې د ناروغ تن حالت ښه دی. د سند اعلی وزیر مراد علي شاه چارواکو ته د ګامونو د پورته کولو امر کړی. د پاکستان سرکاري راډیو د خبر له مخې پرون په اسلام آباد کې د یوې بیړنۍ غونډې مشري په وخت ظفر مرزا وویل چې ادارې، مرکزي او صوبایي حکومتونه د کورونا وایرس مخنیوي ته تیار دي. مخکې د فروری په وښتمه په لومړي ځل په پاکستان کې د کورونا وایرس د 2 کیسونو تصدیق شوو چې په کراچۍ او ګلګت بلتستان کې ریپورت شوو. د خیبر پښتونخوا د ډیری اسماعیل خان د ګومل پوانتون سلور کارکونکي د جنسي زورونې په تور له نوکرو څخه وستل شوې دي. دا خبره د پوانتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر سرور چودري بیگا مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي ویل چې په لری شو کسانو کې استادان هم دي او د نورو کیسونو چټکې پلټنې هم روانې دي. سرور چودري زیاته کړه چې په پوانتون کې 1,00,000 سارنه پیل کړې او کیمرې لګولې دي. د لوړو زده کړو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار خلیق الرحمن د مارچ په 15 مشال ریډیو ته وویل چې د جنسي زورونو مسله په نورو پوهنتونونو کې هم دا او داغې د حل لپاره قوانین نور هم سختوي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د افغانستان د ټولو ولایتي شوراګانو مشرانو او غړو له طالبانو سره د خبرو تر پیل مخکې د بندیانو د تبادلې نه کولو حکومتي پریکړې ملاتړ کړي. دوی پرون په جلال آباد کې د خبري غونډې پر مهال پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د مستقیمې خبرې پیل کړي. د ولایتي شوراګانو د همغږۍ شورا مشر عطاالحق حق بیان ویل تر مذاکراتو مخکې بندیان نشي خوشي کېدی.
اول باید ور بند وسی. افغانان هر ورځ په وینو ونه رنگول کی موږ د بندیانو آزادول غواړو د مذاکراتو لاري. تر مذاکراتو مخکې د هیڅ دنیا په اصولو کې په قرارداد کې موږ تاسو په اناناتو کې مخکې داسې شی نه دي سویس بندیری آسی او خبرې نه سوي.
د مارچ په 3 افغان ولسمشر اشرف غنی په جلال آباد کې ویلیو چې له طالبانو سره تر مذاکراتو مخکې بندیان نه پریږدي. خو طالبان وایي د فروری په 9 له امریکا سره په شوې موافقه کې د بندیانو د تبادلې ویل شوي، نو ځکه د زندانیانو تر خوشي کېدو مخکې بین الافغاني خبرې نه پیلوي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو د جرمونو نړیوال عدالت لخوا په افغانستان کې د جنگي جرمونو د پلټنو د پیل پریکړه غندلې. پرون د آی سی سی د ججانو تر فیصلې پس پومپیو په واشنگټن کې د خبرې غونډې پر وخت وویل دا واقعا د یوې نامسؤلې سیاسي ادارې یو ډېر عجب اقدام دی چې ځان د یوې قانوني ادارې په توګه ښکاره کوي. د جرمونو نړیوال عدالت ججانو پرون هغه درخواست رد کړ چې پکې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د دعوو د تحقیقاتو د درولو فیصله شوې وه. په هیګ کې عدالت پرون پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو، افغان امنیتي ځواکونو، د امریکا پوځ او استخباراتي ادارو لخوا د مشکوکو جنگي جرمونو د تحقیقاتو پیلولو اجازه ورکوي. د آی سی سی د اپیلونو عدالت دغه پریکړه تر هغې ورځې وروسته وکړل شوه چې د فروری په 9 امریکا او طالبانو د سولې موافقه لاسلیک کړه. پومپیو په داسې وخت کې دغه فیصله بې پروایي بلله چې د سولې یو ډېر ښه امکان پیدا شوی دی. افغان چارواکو هم د تحقیقاتو په وړاندې مخالفت ښودلی دی. د شام د بشري حقوقو د سار اداره فعالان وایي چې په ادلب صوبه کې په نیمه شپه کې ډزبندي تر پیل وروسته په سیمه کې د مخکې پرتله آرام آرامي ده. خو وایي چې د اوربند عملي کېدو 3 پس هم تشدد جاری و. پرون د موافقې اعلان په ماسکو کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردغان او د هغه روسي سیال ولادمیر پوتین ترمنځ په ماسکو کې د 6 خبرو اترو وروسته وشو. د شام د بشري حقوقو لندن میشتې ادارې وویل چې د مارچ په 6 سهار وختي په ادلب کې په محتاط ډول کراري وه. په ادلب کې فعال هم د جرمني ډي پي خبري اژانس ته وویل چې په دغه جګړه ځپلې سیمه کې حالات آرام دي. خو بیا په شام کې د انساني حقوقو د سار ادارې ویلي چې د اوربند تر پیل وروسته هم روسي جنگي جازونو هوایي بریدونه او د شام حکومتي ځواکونو په ادلب او له حما سر نږدې بمباري کړې دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس کرن صوبې او د موسم حال لسی راځي راوړو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه. یو امریکایي ډالر په 153 روپۍ 90 پیسې اغستل کیږي او په 145 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 196 روپۍ او په 190 روپۍ. یو یورو په 180 روپۍ او په 190 روپۍ او 10 پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 120 روپۍ او 10 پیسې او په 220 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 120 روپۍ او 10 پیسې او په 120 روپۍ. یو افغاني په 2 روپۍ او په 2 روپۍ 2 پیسې. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په ژوب او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 10 او زیات نه زیات 12، بنو کې 8 او 6، ژوب کې 1 او 15، او کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
زموږ غږ په منځنۍ چپه شپږ سوه 21 کیلو هرتز اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې بهیر پر مختګ لپاره د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار کړی. خو د طالبانو یو ویان وایي
ځینې موارد شته چې د توافقنامې له مخې په هغه د اسلامي امارت مجاهدین برید کولی شي، ځکه مکمل اوربند نه دی.
د افغانستان د ټولو ولایتي شوراګانو مشرانو ویلي حکومت د هغه طالب زندانیان نه خوشي کوي چې په بریدونو کې لاس لري. د ډېر اسماعیل خان د ګومل پوهنتون مشر د جنسي ځورونو په تور 4 کسان له دندو ګوښه کړي. د قبایلو کارخانهدار وایي په سیمو کې د کاروبار اسانتیاوې نشته، خو یو چارواکی وایي هلته د پانګونې لارې پیدا کوي.
موږ بزو هغه ډسټرکو ته دوه ورځې بالو او موږ ماغي ګایډ کوو چې بای راشي پر خپلو ځایونو کې پیسې ولګوي.
په خوست کې میشت وزیرستانی کډوال وایي د پاکستان حکومت دی ستانه کړي، ځکه چې په افغانستان کې مزدوري نشي کولای.
وڅ په خوست کې باندې پړتا او کوبلتا چې میشت داسې یا چې دا تڅکی چې تاسو شنه خاطر پاکستانای دی ته دولاګرځي.
شنه یو تبصره هم لرو له مشال رادیو سره اوسه. موضوع ته ورزو. لومړی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې بهیر د پرمختګ لپاره باید تاوتریخوالی سمدستي کم شي. مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته په وینا کې د بین الافغاني خبرو د پیل پر ارزښت ټینګار وکړ. د امریکا او طالبانو له موافقې سره سم بین الافغاني خبرې باید د راتلونکي سه شنبه یا نهې پر ورځ پیل شي، خو طالبان وایي لومړی دې د بندیانو تبادله وشي. هلته افغان ولسمشر اشرف غني وایي پر دې موضوع به په خبرو کې بحث وشي. احمد تکل رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي پیل د منلو وړ نه دی. پومپیو پرون په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لاسلیک او د افغانستان او امریکا ترمنځ ګډه اعلامیه په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت بنسټ وباله او زیاته کړه چې د دې لارې په اوږدو کې به خنډونه خامخاوي.
We know that the road ahead will be difficult. We expected it. We were right.
زموږ په مخ کې پراته لار بستونزمنوي موږ اټکل کړای وو او دا اټکل سمو. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. تاوتریخوالی باید سم د ستیرا کم شي څو د سولې بهیر پر مخ ولاړ شي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د سه شنبه په ورځ د طالبانو لمرستیال مشر ملا برادر سره په دې اړه مستقیمه خبرې وکړې. د تاوتریخوالي د کمیدو د غوښتنې ترڅنګ موږ به همداراز پر ټولو اړخونو فشار ته دوام ورکړو چې زور خودلو لاس واخلي او د بندیانو د خوشی کولو په اړه عملی خبرې پیل
کړي.
لدې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې وه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته د هیواد په ځینو ولایتونو کې پر افغان ځواکونو د حملو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شول. خو د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یوه ویاند وویل چې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د دفاع لپاره د طالبانو پر سنگرونو هوایي حمله کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکي وایي چې طالبانو د اورکم په اونۍ کې او له هغه وروسته له خپلو ژمنو کار سرغړونه کړي او د ملکیانو او د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو پر ضد وسلوال فعالیتونه کړي دي. د ملي امنیت شورا پرون په یو بیان کې وویل چې په دې اړه د امنیتي سکتور د مشرتابه په پرونی غونډه کې بحث وشو. بیان زیاتوي چې افغان ځواکونه اوس هم په دفاعي حالت کې دي او د اړتیا په صورت کې به لازم اقدامات وکړي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خبرو کې د طالبانو وسلوال بریدونه د توجی ورو بلل او ویل
ځینې موارد شته چې توافقنامې لمخې په هغه د اسلامي امارت مجاهدین برید کولای شي، ځکه مکمل اوربند نه دی، خو بیا هم موږ لاس نیولای دی او په هغه اندازه مو بریدونه نه دی کړی.
په افغانستان کې د سولې د راوستو په موافقه کې چې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ په دوحا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو، راغلي دي چې بین الافغاني خبرې به د روانې اونۍ د سه شنبه په ورځ د مارچ په لسمه نیټه پیل شي. خو داسې ښکاري چې له یوې خوا د افغان حکومت د مرکچي پلاوي پر جوړښت موافقه نه ده شوې او له بلې خوا د بندیانو تبادلې د دې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. طالبان ټینګار کوي چې د خبرو له پیل مخکې باید د 15,000 طالب بندیانو او د افغان حکومت د زرو بندیانو تبادله وشي، خو ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې طالبان د بندیانو تبادله باید له حکومت سره د خبرو لپاره د یو شرط په توګه مطرح نه کړي. ښاغلی غنی ویلي دي چې د بندیانو د خوشی کولو صلاحیت افغان حکومت لري او په دې اړه به په بین الافغاني خبرو کې بحث وشي. په افغانستان کې د ناټو جګپوړي ملکی استازي نیکولاس کې د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د بندیانو خوشی کول د افغان حکومت کار دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل ټول اړخونه پوهیږي چې اوس د بندیانو د تبادلې وخت را رسیدلی دی.
دا هم تکل رپورت موریده. په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د افغانستان د ټولو ولایتي شوراګانو مشرانو او غړو پر طالبانو غږ کړی چې له حکومت سره د مخامخ خبرې پیل کړي. دوی پرون په جلال آباد کې خبري غونډې ته وویل تر مذاکراتو مخکې باید طالب بندیان خوشي نشي. دوی د مارچ پر درېمه په جلال آباد کې د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو ملاتړ وکړ او زیاته کړه چې د طالبانو جګړه مشروعیت نه لري. طالبانو د ولایتي شورا د مشرانو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. باز محمد عابد تفصیل لري.
د افغانستان د سلور دیرش ولایتونو د ولایتي شوراګانو یو شمیر غړو او مشرانو د مارچ په 15 نیټه په جلال آباد کې یو مطبوعاتي کانفرنس کې د افغان ولسمشر د دې سرګندونو ملاتړ وکړ چې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل نه مخکې به هغه طالب بندیان خوشي نکړي چې په بیلابیلو بریدونو کې ککړ دي. د افغانستان د ولایتي شوراګانو د همغږۍ شورا مشر او د زابل ولایتي شورا رئیس عطاالحق اغبیان دې مطبوعاتي کانفرنس ته وویل
اول باید ور بند وسی افغانان هر ورځ په وینو ونه رنگول کی د اسلام په نامه نور جنگ مشروعیت نه لري ځکه چې خارجان ووته موږ د بندیانو آزادول غواړو د مذاکراتو لاري تر مذاکراتو مخکې د هیڅ دنیا په اصولو کې په قرارداد کې موږ تاسو په اناناتو کې مخکې داسې شی نه دي سوي چې بندیری آسي او خبرې نه سوي کدا بندیان موږ یا په تضمین څوک یې سبا بیا د جنگ مخته موږ نه غواړو چې بیا یو ځل هغه ترخې تجربه په افغانستان کې تکرار شي موږ دایمي سوله غواړو
د لوګر ولایتي شورا رئیس اسیب الله ستانکزی په دې مطبوعاتي کنفرانس کې وویل که طالبان نیبتي جګړه پر مخ نه بیایي نو له حکومت سره د بین الافغاني مذاکرات پیل کړي.
افغان حکومت جګړه نه ده شروع کړې، دا څو ورځې چې جګړه شروع شوې ده تاسو ګورئ چې حکومت په دفاعي حالات کې د دوی تهاجمي عملې کړې دي کې یو څوک غواړي چې ملک لپاره خدمت وکړي را دي چې منتخب ولسمشر لرو موږ پارلمان لرو نورې قوې لرو هغه سره د کښېني تفاهم ته دې ورسېږي.
یو لور ته د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شوه نو بل لور ته په افغانستان کې اکثرو سیاستوالو له افغان دولت سره فاصلې پیدا کړي دي. د کابل ولایتي شورا رئیس اجی رحیم الله مجاهد وایي حکومت دې د سیاسي شخصیتونو په ګډون د سولې لپاره یو اجماع جوړ کړي او له طالبانو سره دې د سولې مذاکرات پیل کړي.
غونډ سیاسون د ملت لپاره نه د قدرت لپاره، ملت صلح غواړي. په دې کې باید د ولایتي شورا غړي پکې، د مشرانو شورا غړي پکې، د پارلمان غړي پکې، صلح چې راځي د دواړو لخوانه باید دا مافیت پکې وي.
دوی وویل که افغان حکومت د سولې په اړه د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو تر مخه د 5000 طالب بندیانو پر سر معامله وکړي، ولسی ملاتړ به له لاسه ورکړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه ہو، دا ما خام تر شپگو.
مارچ پر راتم د خځو نړیوالې ورځې په مناسبت په نړۍ کې غونډې کیږي. په پاکستان کې هم ځینو خځو د عورت مارچ په نوم د لاریون تابع کړي. فعالان وایي د دې لاریون مخه په پاکستان کې د خځو ستونزې په ډاګه کول دي. خو ځینې مذهبي ډلې د عورت مارچ مخالفت کوي. په اسلام آباد کې د سور جماعت د امام مولانا عبدالعزیز خځې ام حسن د مارچ پر راتم د مخالف لاریون اعلان کړی دی. سرار عالم مومن تفصیل لري.
په خیبر پختونخوا کې د میرمنو د خیګړې او پرمختګ د یوې ټولنې د رویې او پوهې انتقالولو ادارې مشره او د عورت مارچ یو مخکښه شاد بیګم وایي د دوی د مارچ هدف په پاکستان کې میرمنو ته ورپېښې ستونزې او د دوی بنیادي حقونه په ډاګه کول دي. نوموړی وایي که څه هم اسلام او د پاکستان آئین ښځو ته د هغوی حقونه ورکړي، خو یو سوچ د دې په لار کې خنډ دی او هم د دې سوچ پر ضد د دوی مارچ دی.
سیاسی عمل کے خاندان دی ختمول پارا او خدای د ترقی او عمل کې شامل ول د پارا عورت مارچ کیږي.
بلکل تیر ورځ په ټولنیزو رسنیو کې په خبري شوې یو ویډیو کې د اسلام آباد لال مسجد امام مولانا عبدالعزیز میرمن ام حسن د عورت مارچ د مخنیوي پلان اعلان کړ. نوموړی وایي په اتم مارچ به د حیا مارچ ترسره کوي چې هدف یې د عورت مارچ مخه نیول دي. همداراز د جمعیت العلماء اسلام مفتی یوې مخکښ یو د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي نعیمه کشور پرون مشال لوته وویل چې دوی د عورت مارچ مخه ځکه نیسي چې په دې کې استعمالیدونکي نارې له مذهب سره په ټکر کې دي.
بیا وی چې زما جسم او یا زما مرضی دا غیتا غی یو غلط رنگ ور کوي. د سې ډیر د سناری وچ چې کوم له کاړې تیر کال د خزو په کړې یا کوم څه هغه مارچ ګوره په هغه کې چې کوم هغه هغه خبرې کوي چې کوم ویډیوز مونږه کتلې دي.
خدا عورت مارچ مخکه خاصات بیگم بیا وای مری جسم مری مرضی یا زما بدن زما مرضی نه، د دوی مطلب دا دی چې په خزه د جنسي تیرې نه کیږي، د هغه په بدن د تیزاب نشیندل کیږي، په ماشوم توب دی هغه نو ډول کیږي او هغه ترې تعلیم ورکړل شي. د پاکستان جمهوریت اسلامي ګوند یو مخکخ او سېنیټر مشتاق احمد خان بیا وایي دوی هم د رواني میاشتې په اتمه نیټه په ټول پاکستان کې د میرمنو په احترام کې غونډې کوي او په ځانګړې توګه پېښور کې مارچ ترسره کوي. نوموړي پرون مشال لوته وویل هدف یې په اسلام آباد کې د عورت مارچ مخه نیول او ښځو ته خپل اسلامي او آئینی حقونه ورکول دي.
قرآن سنت سپریم لا د پاکستان د دستور مطابق اسلام چې کوم قرآن سنت چې کوم حقونه ورکړي دي، په هغه کې حق ملکیت دی، حق وراثت دی، حق مہر دی، حق تعلیم دے، حق صحت دے، ووٹ ورکول حق دے، پارلیمنٹ دے رسیدو حق دے، او دی سر سر دخپل دا مرضے وعدہ او درشتے حق دے. دا ټول حقونه اسلام خواتین ته ورکړي دي. زموږ ریاست تر اوسه پورې دا حقونه په دستور کې ګارنټي کړی خو دي او ورکړي دي.
خود عورت مارچ مخکخه شاد بیگم بیا وایي جماعت اسلامي او جمعیت ما اسلام مافي چې په حکومتونو کې پاتې شوي نو تر اوسه یې ولې یاد حقونه میرمنو ته نه دي ورکړي. نوموړي زیاتوي جماعت اسلامي څو وارې په دیر کې میرمنې له وټونو چولو هم منې کړي دي. د دې په خبره په میرمنو جنسي او تیزابو حمله وشولې. جنکۍ له تعلیمه بې برخې دي خو پر دې هر څه یاد ګوندونو تر اوسه یو وارې هم مارچ یا مظاهره نه ده ترسره کړې. خو دې په خبره چې اوس عورت مارچ راجوړ شوی نو دوی یې د مخه نیولو لپاره دا قسمه هلې ځلې کوي.
د سرالم مومن د رپورټ موري د لدی سره په تړلې موضوع کې پاتې کیږي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي لا هم په خځ په لسګونه ټولنو کې له خځ سره توپیر پالل کیږي. یو ان ډی پی پرون په یو څېړنیز رپورټ کې ویلي چې د نړۍ په یو شمیر برخو کې خلک داسې فکر کوي چې سړی له خځو په ښه ډول کارونه کولی شي. په رپورټ کې د پاکستان، قطر، نایجیریا، زیمبابوې او اردن یادونه شوې چې پکې له خځو سره توپیري چلند زیات دی. فرخوند اسد د رپورټ مهمې برخې اوروي.
ملګرو ملتونو د زیارت په ورځ په یو راپور کې ویلي د دې باوجود چې په نړۍ کې په تیرو لسیزو کې د ښځو او سړو ترمنځ د تفریق پر ختمولو کار وشو خو لا هم په ټولنه کې د ښځو لپاره تعصب شته او ښځې په ټولنه کې لا هم د امتیازي سلوک سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام یو ان ډی پی څېړونکي وایي د نړۍ نږدې نیمایي آبادی داسې فکر کوي چې سړي ښه سیاستدانان دي، دوی ښه کاروباریان او سوداګر دي. د نړۍ 70% داسې فکر کوي چې سړي تجارتی مرکزونو او کمپنۍ جوړولی شي. دوی داسې فکر هم کوي چې کچري د کار کمی وي نو لومړی د سړي حق جوړیږي چې یو کار یا نوکری ترلاسه کړي. بلخوا نږدې 30% داسې فکر کوي چې د یو سړي لپاره دا جایزه ده چې خپله ښځه ووهي. د یو ان ډی پی څېړونکي وایي په ټولنه کې ډېرې داسې خبرې، رواجونه او مسلې شته چې د ښځو په سیاست کې د برخې، تعلیم حاصلولو او یا د کار کولو په لاره کې خنډان جوړوي. په دغه راپور کې د 15 ملکونو نه معلومات یا ډیټا راټوله کړل شوې ده چې د نړۍ 80% آبادی جوړوي. د راپور له مخې په هغو سیمو او هیوادونو کې په مجموعي توګه پرمختګ شوی دی چیرته چې ښځو او سړو ته یو شان د تعلیم حاصلولو، د صحت سهولتونو ورکولو په شمول د کار یو شان موقع ورکړل شوی دي. په ټوله نړۍ کې یوازې 30% ښځې په پارلمانونو کې دي. د یو ان ډی پی تر مخه هغه هیوادونه چیرته چې د ښځو او سړو ترمنځ تفریق زیات دی پکې پاکستان، قطر، نایجیریا، زیمبابوې او اردن شامل دي. بلخوا په نیدرلینډز، ناروې، سویډن او نیوزیلینډ کې په ټولنه کې د ښځو او سړو ترمنځ تر ټولو کم تفریق دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
ډاکټر اسماعیل خان د ګومل پونتون مشر وای د جنسي ځورونو په تورې د استادانو په ګډون څلور نور کسان هم له دندو ګوښه کړی دي. پوهان سرور چودري پرون مشال راډیو ته ویل چې پلټنو وښوده چې یاد کسان په جنسي ځورونو کې ککړول. دا اقدام پر داسې وخت شوی چې ځینو نجونو د پوهنتون یو استاد په جنسي ځورونو تورن کړ. چودري وایي هغه استاد وار له مخه له دندې لرې کړی دی او تر هغه وروسته یې د پوهنتون د اتو نورو کسانو ضد پلټنې وکړې چې پکې د څلورو پاتې کارکوونکو په اړه تحقیقات روان دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په پوهنتونونو کې د جنسي ځورونو مخنیوي لپاره اقدامات کوي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا ګومل پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر سرور چودري مشال لیډو ته وویل چې د پوهنتون د لرې کړې شوې استاد صلاح الدین د کیس وروسته د نور اتو ملازمینو په ضد پلټنې تیزې کړې وې چې د ډېرې مودې نه د ځنډ ښکار وې. او دغه کې د څلورو پلټنې سرته رسولې دي او نور څلور کسان هم د نوکرونه وویستل. دغه تورن استاد خو مو لرې کړی دی. استعفا مته اغست ده او یو اتو نور کی سونو پلټنه شروع وی او په هغه کې پرون د سلورو انکوایری یا پلټنه سرته ورسیدې نو د هغه مهم نوټیفیکیشن وسوکړو او د نکرونه مو وبستل چې پکې استادان هم شامل دي دین علاوه د نور سلورو کی سونو هم پلټنه روان دي د یاد پیښ ورستو مو صح ګامونه پورته کړی دي پل هم کلاس په کلاس ګرځم سی سی ٹی وی کیمرې مو زی پزی او په کلاسونو کې لګولې دي او د عملی او د استادانو په شمول زده کوونکو سخت څارنه روانه ده او په بچیانو کې هیڅ ویره ترخه نشته هغوی ښه ټیک ټاک دي او هیڅ مسله ورته نشته دی د خیبر پختونخوا صوبایي محتسبی رخشنده ناز په دې هکله مشال لیډو ته وویل چې دوی ته هم تر اوسه تر اویا شکایتونه راغلي چې زیاتره پکې په تعلیمي ادارو کې د جنسی ہراسا کی دو دی
اوور آل جو ہمارے پاس اپلیکیشن آئیں تو وہ تقریباً کچھ 70 کے قریب تھی
تروسا پورے چی سمرہ ہم درخواستوں راغلی دی ہغا شاوخوا اویا پوریو چی پکے دیرش دا جنسی ہراسا کے دو او دا ٹولو زیاد کے سنا دا تعلیم محکمہ کے رازی زکا تعلیم کے زنانا پا غٹا شمیرہ کیوی چی پکے دا عملے زنانا ہم شامل وی او زدکون کی ہم پا دویم نمبر ورپسی بیادا صحت محکمہ دا چی پچا سکے ثابت چی نو غٹے او وڑے سزا گانشتا دی چی پکے دا نوکرو نویستل پا زور دا نوکرے رخصتی یا ریٹائرمنٹ او تر 500 لکو جرمانہ ہم شامل ادا
5,00,000 تک جرمانہ ہے
بلخوا ہم پدیڑ مو چکلا دا خیبر پختونخوا دا وزیر اعلی لپارا د لوړ زده کړو خصوصی مشیر خلیق الرحمن او پختل ندوی مشال لیڑو تو ویل چې یواز د غلطنه دا د خیبر پختونخوا په نور پوهنتونونو کې هم دا مسله شته دی ولې دوی دې لپاره قوانین نور هم اوس سختوي
دا زموږ صرف د یو یونیورسيټي مسله نه ده په دې مختلف یونیورسيټانو کې دا ایشو مختلف ټایمونو باندې راوته ده خو اوس په اکټ کې ډېر زر چینجز راولو ان شاء الله
بلخو د پوهنتون زده کوونکو تیر وختونو کې د پوهنتون دننه هم او پیښور کې هم د دغه کیسونو او د پوهنتون د خرابو انتظامي امورو په ضد احتجاجو نه هم کھڑی دی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د قبایلی سیمو کاروباریان او کارخانه‌دار وای په نام نیو کې خورا زیات تاوان شوی نو حکومت دې ورسره د صنعتونو او کاروبارونو په بحالولو کې مرسته وکړي دوی پرون په پیښور کې تر یوې غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل حکومت دې انفراستراکچر بیا ورغوي او ورته د افغانستان سره په اسانۍ د سوداګرۍ کولو موقع برابر کړي د خیبر پښتونخوا حکومت وای په نوې کاروباري پالیسۍ کې قبایلو ته لومړیتوب ورکړی دی شبیر احمد جان له پیښوره
دا باڑے بازار دا سوداگرو دا اتحادی مشر سید ایاز پدی حقلا مشال لیڑو تو ویل
ما انڈسٹری ال تد داسی دا مشکل سر مخته چه غیتا روڈ نشتا دای پا لارا که ڈکتون لارا که مشکل امو بنیادی غوخت دا دا چه مو باڈر چه کم دای دا افغانستان سر ترو آوٹ لگی دلا انٹرنیشنل باڈر دای حکومت تیمو تا پا هر ایجنسی که دوا اضافی گیتون را کی چل تا مو وارا مارکتون جوڑ سی دا تور دنیا سر بمون دل تسامی گو دویم نمبر پا دی که امو پری انڈسٹری زون و بل دی پا حکومت تیمو تا کاردارا که پاسان شرایطو بند چه غیب باندې سود نه کدا یې رانه کړل نو موږ بند نه خسته خوار وزارو
دا وړو کاروبارونو لپاره جوړ شوې ادارې یاسمیډا د خیبر پښتونخوا مشر جاوید خټک وای
دا موږ ته اندازه ده چې هلته کاروبارونه کم لیول باندې خراب شي او د خلکو سمره تبعی شي وا نو موږ یو کوشش دا و چې را د موږ هغه کاروبارونه بیا په ستاسو طریقه سره شروع کو دا غي سلسله کې د ورلد بانک چې کم یو پروجیکټ دی دا یو راوند 1 موږ ختم کړو اوس راوند 2 کې موږ لګې راوند 1 کې موږ سره سلور سوا یونټ چې کم دی هغه به حل کړي اوس پر راوند 2 کې تر اوسه پرې 2.5 شوي دي ان شاء الله دا بروانی 2022 پورې
دا دغه پروگرام مشر ملما او د خیبر پښتونخوا د صنعت تجارت او د کارخانو لپاره د وزیر اعلی خصوصي مشیر عبدالکریم خان مشال لیډو ته ویل چې د دوی د حکومت لمړیتوب قبایلی ضلعو ته صنعتي او معاشي پرمختګ ورکول دي
موږ یو فورم جوړ کړی چې په کې انډستریز ډپارټمنټ هغه کې زمونږ ماینز اینڈ منرلز ټوریزم ډپارټمنټ فارسٹری په کې اګریکلچر په هغه کې آی ټی د کولابریشن موږ کړی دی بیا هغه له موږ بزنس پلان انټروډوس کړی دی بیا موږ منګ بزو هغه ډیسټریکو ته دوه دوه ورځې بالو پای کې بزنس کمیونټي کم ټریډرز دی دی براولو انډستریلیست دی براغړو ټیفټا سټوډنټس براغړو اډمنستریشن براغړو موږ ماغي ګایډ کو چې بای اپورتونټیز فار انویسټمنټ تاسو را دادې راشي پر خپل ځونو کې پیسې ولګې چې د خیبر نه چې کومه انویسټمنټ شفټ شوی دی د ملک نو رسوله بار ملک دی له بوچ راځي یو یونټ خو پکې ته مو لګو یاره
دا پروګرام کې ګډون کوونکو کاروباریانو د مرکزی او صوبایي دوه حکومتونو ناغښتنه وکړه چې د خصوصي پروګرام لاندې دی ملکی او بهر ملکی سرمایه کار قبایلی ضلعو ته راولي چې د نو رسمي پشان دوی هم پرمختګ وکړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز اوري. په پېښور کې دولس نیمې، په کابل کې دولس بجې شوې. ملیحا میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو په افغانستان کې په تازه تاوتریخوالي د ناامیدۍ څرګندونه کړې او ویلي دي چې د جګړې خواوې باید د فبروري په 9 له شوې موافقې څخه ګټه پورته کړي. نوموړي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د سولې بهیر د پرمختګ لپاره باید تاوتریخوالي فورن کم شي. په کراچۍ کې د یوې رهایشي ودانۍ پرېوتو په پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 19 نور ژوبل دي. د پاکستان ډان رسپانه د فرانس خبري اژانس وایي پیښه پرون د خر په ګلبهار سیمه کې شوې. چارواکو په نړېدلې ودانۍ د ځینو کسانو د بند پاتې کېدو اندېښنه ښودلې. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پرون د نوي کورونا وایرس تازه کیس تصدیق شوی. د وزیر اعظم د صحت د چارو سلاکار ډاکټر ظفر مرزا بیگا په ټویټر باندې د کورونا وایرس په غم کیس تصدیق کړی او لیکلي دي چې د ناروغتن حالت ښه دی. د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان د ګوېمل پوهنتون څلور کارکوونکي د جنسي ځورونې په تور له نوکرو څخه وستل شوي دي. دا خبره د پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر سرور چودري بیگا مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي وویل چې په لرې شو کسانو کې استادان هم دي او د نورو کیسونو چټکې پلټنې هم روانې دي. د افغانستان د ټولو ولایتي شوراګانو مشرانو غړو له طالبانو سره د خبرو تر پیل مخکې د بندیانو د تبادلې نه کولو حکومتي پریکړې ملاتړ کړي. دوی پرون په جلال آباد کې د خبري خونې پر مهال په طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره دې مستقیمې خبرې پیل کړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو د جرمونو نړیوال عدالت لخوا په افغانستان کې د جنګي جرمونو د پلټنو د پیل پریکړه غندلې ده. په هغې کې عدالت پرون پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو د امریکا پوځ او استخباراتي ادارو لخوا د مشکوکو جنگی جرمونو تحقیقاتو پیلولو اجازت ورکوي. د شام د بشري حقوقو د سار اداره او فعالان وایي چې په دې صوبه کې په نیمه شپه کې ډزبندي تر پیل کېدو وروسته په سیمه کې د مخکې پرتله آرام آرامي ده، خو دوی وایي چې د اوربند عملي کېدو 100 دقیقې پس هم تشدد جاری و. پرون د موافقې اعلان په ماسکو کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسي سیار ولادیمیر پوتین ترمنځ په ماسکو کې د شپږ ساعته خبرو اترو وروسته وشو.
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل. ویان د ملیحا میرزاده ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان له نرنۍ ورځپاڼو څخه له دوو ورځپاڼو څخه اداري اخیستې دي او مهم برخې پښتو کړې دي.
نن له پېښور خبرېدونکي شهباز ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د 15 آئینی ترمیم د منظورېدو وروستو قبیلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو د 1.5 کال نه زیاته موده وشوه. خو اوس هم په دغه سیمو کې ولس خوشحاله او مطمئن نه دي. خاصدار فورس کیا لیویز دي او که نور سرکاري خلک، سیاسي کارکنان او که عام ولس او که استادان دي او که زده کوونکي دي او تر دې چې د نورو څنګه خلک هم په احتجاج دي او خپل د خپګان څرګندونې کوي، خو حکومت چرته هم په نظر ناراضي. اداري وړاندې لیکي چې په ټانګ کې لتیرو سلويختو ورځو سره د پېښور پریس کلب او د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته د خلکو احتجاج روان دي، خو تر دې دمه د خاصدار فورس او د لیوي د معاملې نه علاوه یو احتجاج هم رنگ نه دی راوړی. دغه احتجاج کوونکي بدلون غواړي، خو حکومت وګړیو د دې پښتنه قدرې نه دا کړې. خو المیدار چې ولز ته پرمختګ او خوشحالي او په انتظار دي او د حکومت ملاتړ ته هم تیار دي. اداري اخري کې لیکي باید چې حکومت د ترهګرې نه زپلو سي مو کې نور له ځنډ کار و نه خلی، ځکه چې د دینه هغه ناصر هم ګټي پورته کولې شي چې امن نه خوخوي. د دې ترڅنګ جنگ رس پڼ خپلې اداري کې وی لچینه شروع شوه کورونا وایرس یا ناروغي یو شمیر ملکونو کې خوره شوه او تر دې دمه د دینه 3200 خلک مړ شوی او 3900 خلک ترې متاثر شوی. اداري وایي په داسې حال کې پاکستان هم اقدامات پیل کړي او وایي د دې د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي او دارنګي د ځینو ملکونو سره خپل پروازونه هم ځنډولي. بل په سعودي عرب هم په عمره باندې پارزي توګه بندیز لګولې. اداري اخر کې وایي داسې صورتحال د اندېښنې وړ دی. په دې کې به د پاکستان حکومت لا نور سنجیده ګامونه پورته کول وي، ځکه چې دې هیواد کې هم د کورونا وایرس کیسونه مخې ته راغلي چې ښایي قسم اقدامات ونه کړي شو نو دا ناروغي نور هم زیاتې دیشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ف فارن پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د چهارشنبه پر ورځ پر طالبانو امریکایي برید د سولې موافقې ته ګواښ پیښ کړی دی. په هغه هیواد کې امریکایي پوځ د مارچ پر 14 وویل چې په هلمند کې هغه مهال پر طالبانو بمباري وکړه چې هغوی د افغان ځواکونو پر یوې پوستې برید کاوه. رویټرز خبري ایجنسی لیکي هند د نوي کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د سیلانیانو د طبي معاینو چارې پراخه کړې دي، خو په هغه هیواد کې روغتیايي انتظامات کمزوري دي. منور شاه د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
د فارن پالیسی مجلې په دې لیکنه کې راغلی، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون د چهارشنبه په ورځ هغه مهال د ازمیخت سره مخ شو چې په یوولسو ورځو کې په اول وار د امریکا دفاع وزارت د طالبانو پر ضد هوایي بریدونه وکړل. دغه موافقه له لوړاندې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اختلافاتو له وجې د ماتېدو د ګواښ سره مخ ده. د مجلې په وینا افغان ولس د دې تړون له لاسلیک کېدو وروسته د امید او اندېښنو ښکار و چې د تشدد لړۍ یو وار بیا شروع شوه. د دې باوجود چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره ټلیفوني خبرې وکړې، د طالبانو د بریدونو په اړه امریکایي او افغان چارواکو داسې تاثر ورکړ چې ګنې طالبان د سولې د تړون خلاف ورزي کوي. د نهې په ورځ شو دغه ټلیفوني خبرو وروسته ولسمشر ټرمپ ویلی وو چې دواړه خواوې د تشدد په ختمولو سلا شوې دي. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکي که څه هم هند د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د سیلګرو د طبي معاینې چارې توندې کړې دي، خو کارپوهان وایي په داسې حال کې چې د هند طبي انتظامات ډېر کمزوري دي، دلته د کورونا وایرس د خورېدو مخنیوي به ډېر مشکل وي. په هند، پاکستان او بنگلاديش کې د نړۍ د ټولې آبادۍ 15 برخه خلک ژوند کوي او روغتیايي ډانچې یې دومره قوي نه دي چې د کورونا وایرس د ناروغانو په سیر بیړني حالاتو مقابله وکړي. د رویټرز د لیکنه زیاتوي چې په دې هوادونو کې ځنې نورې ناروغۍ لکه شوګر هم ډېر زیات دی او هغه سخت طبي اقدامات چې چین پورته کړي د جنوبي اشیا په دې برخه کې یې په پراخه توګه پورته کول ګران ښکاري.
اوریدونکو تازه خبر را سره ده چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د حزب وحدت د ګوند د پخوانی مشر عبدالعلي مزاری د کلیزې په مراسمو برید شوی چې مرګ ژوبل لري. ویل کیږي چې بریدګر د مراسمو د ځای ترڅنګ په ځای په ځای شوی و، بم یې ایښی و چې د سپکو درنو وسلو په وسیله یې په ګډون کوونکو باندې ډزې کړې دي. دا هم ویل کیږي چې په دغو مراسمو کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د هغه مرستیال محقق او کریم خلیلی ګډون درلود، خو هغوی ته نږدې کسانو ویلي دي چې دې چارواکو ته زیان نه دی رسیدلی. یو ځل بیا درته وایم اوریدونکو چې په کابل کې د حزب وحدت د ګوند د پخوانی مشر عبدالعلي مزاری د کلیزې په د تلین په مراسمو باندې برید شوی دی چې مرګ ژوبل لري. دغه ویل کیږي چې بریدګر د مراسمو ځای ترڅنګ موجود وو، سپکو او درنو وسلو سره حمله کړې ده، او دا هم ویل کیږي چې په دغه مراسمو کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د هغه مرستیال محقق او کریم خلیلی ګډون لاره، خو دوی ته نږدې کسان ویلي دي چې دوی ته تاوان نه دی رسیدلې. دغه یو تازه خبر و چې در سره مې شریک کړ، په راتلونکو خبرونو کې بعد په دې اړه باندې درته تفصیلات درکړو. اوس ورځو یو بل رپورټ ته. د بشري حقوقو څیړونکو د امریکا کانګرس ته ویلي چې د هند مسلمانان د شهریت د نوي قانون له وجې له ځورونو او توپیر سره مخامخ شوي. په دسمبر کې د قانون له منځوري راهیسې پراخ احتجاجونه شوي او د نامنیو په پیښو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د هند د شهریت نوی قانون له ګاونډیو هیوادونو څخه کډوالو ته د هند تابعیت اخیستو لار برابروي، خو مسلمان کډوال پکې لدې حق بیر برخې پاتې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي د هند نوی قانون د خلکو د حقونو سرغړونه نه کوي او باید هرکلی وشي. هارون باچا د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورټ اوروي.
په هند کې د فرقیز تاوتریخوالي څېړونکي اشوتوش وارشنه د امریکا په کانګرس کې د دې هیواد د نړیوالو ازادیو کمیشن ته ویلي، د هندو ملت پال وزیر اعظم نریندرا مودي د حکومت نوی قانون د یو وګړي د تابعیت د تاریخي او سیکولر تعریف خلاف عمل دی. د هند پارلمان تیر دسمبر یو قانون منظور کړل چې له مخې په هغه هیواد کې د بنگلاديش، پاکستان او افغانستان غیر قانوني کډوال کولی شي د هند شهریت ترلاسه کړي، خو مسلمان کډوال له دې محروم ساتل شوي دي. د قانون تر منځریدو وروسته پراخ احتجاجونه پیل شول او د هند مسلمان او هندو وګړو ترمنځ په شو وروسته نښتو کې لسګونه کسان ووژل شول. د امریکا د روډ آیلند ایالت په براون پوهنتون کې استاد پوهان وارش نے زیاته کړې د هندي حکومت دا باور چې په هغه هیواد کې اوسیدونکي مسلمانان په پوره معنا هندیان نه دي او ځکه نو له شهریته باید محروم وساتل شي نامنه ته زمينه برابروي. د امریکا د نړیوالو ازادیو کمیشن حکومت ته یوازې وړاندیزونه کوي او د پالیسۍ په جوړولو کې برخه نه لري. د هند حکومت دا کمیشن د یوې متعصبې ادارې په توګه یادوي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي نوی هندي قانون له هیڅ وګړي د شهریت حق نه اخلي او د غندلو پر ځای باید هرکلی وشي. لیکنه د فریډم هاوس په نوم د بشري حقوقو د واشنگتن میشتي ادارې په حواله زیاتوي د وزیر اعظم مودي حکومت د هندو ملت پالنې ایجنډا یو نوی اوج تر رسولې چې د هغه هیواد جمهوري راتلونکي ګواخي.
امریکا په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه د جنایتونو نړیوال عدالت د پلټنو پیلولو غندنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل د دې پلټنو مخه نیسي او د جرمونو نړیوال عدالت آی سی سی پرون په افغانستان کې د جنگي او بشریت ضد جرمونو د دعوو په اړه د تحقیقاتو د پیل اجازه ورکړه. دا تورونه پر طالبانو، افغان حکومت او امریکایي پوځیانو پورې شوي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیشن په ګډون د حقونو ځینو نورو ډلو د آی سی سی د پریکړې هرکلی کړی دی خو افغان حکومت ورسره مخالفت ښوولی دی. احمد تکل تفصیل راکوي.
متحد ایالاتو چې له پخوا راهیسې د جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی صلاحیت رد کړی او همکاري نه ورسره کوي په افغانستان کې د جنگي جرایمو په اړه د تحقیقاتو د پایل پریکړه سمدستي غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون پنځشنبه په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال آی سی سی هغه غیر مسؤل سیاسي بنسټ وبلل چې د په وینا غواړي ځان د یو حقوقي بنسټ په بڼه وښیي. پومپیو وویل آی سی سی دا پریکړه څو ورځې وروسته له هغه کوي چې متحدو ایالاتو د افغانستان لپاره داسې یوه تاریخي موافقه لاسلیک کړې چې په څو نسلونو کې د سولې لپاره یو بېساری فرصت رامنځته کوي. ښاغلي پومپیو زیاته کړه چې امریکا به د آی سی سی د اجراتو د تطبیق مخه ونیسي.
We have evidence suggesting that there have been efforts to
موږ داسې شواهد لرو چې ښایي د جرمونو نړیوالې محکمې ته د بهرنیو اړخونو لخوا د غلطو معلوماتو د ورکولو هڅې روانې دي. موږ به ټول لازم اقدامات وکړو څو دا خبره یقیني شي چې هیڅ امریکایي وګړی به د دې محکمې لخوا د دې لپاره چې له امریکا سره سیاسي دښمني وکړي نه نیول
کیږي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې د استیناف د څنګه قاضیانو پرون د مارچ په 15 نیټه په افغانستان کې د بشریت پر ضد او د جنگي جنایاتو په اړه د تحقیقاتو د پایل اجازه ورکړه. آی سی سی وای دا جرایم طالبانو، افغان حکومت، د امریکا پاوځ او بهرنیو استخباراتي فعالانو کړی دي. د آی سی سی د استیناف محکمې 15 کسیز پلاوی د دې تحقیقاتو د پایل په اړه د آی سی سی د لوی څارنوالي فاتو بنسودا هغه غوښتنه تایید کړه چې د 2019 کال په اپریل میاشت کې ځینې برخیرات شوی وي. د آی سی سی د استیناف څنګ مشر قاضي پیوتر هوفمانسکی پرون د هالند په هاګ ښار کې په محکمه کې دننه په یو خبري غونډه کې د دې حکم متن ولوست.
There is a reasonable factual base to proceed with
یو معقول او پر حقایق ولاړ بنسټ شته چې په دې اړه تحقیقات وشي چې آیا دا جرایم شوی او که شوی نو د څېړنو په نتیجه کې موندل شوی احتمالي قضیه قضایي سیستم ته دننه شي نو د استیناف محکمه قضایا پلاوي لازم وبلل چې د استیناف دا پریکړه چې موږ ته راجې شوی و بیا پیل کړي او د قضایي پلاوي د موندنو پر بنسټ د تحقیقاتو پایل ته اجازه ورکړي.
of the pre-trial chamber.
د آی سی سی لوی څارنوالي فاتو بنسودا په افغانستان کې لومړنیو تحقیقاتو وروسته د 2018 کال په اپریل میاشت کې له قاضیانو وغوښتل چې تر دې پراخو تحقیقاتو ته اجازه ورکړي. هغه ویلي وو د امریکا پاوځ او استخباراتي ادارو په 2003 او 2004 کلونو کې په افغانستان او نورو ځایونو کې په جګړو کې نیول شوي بندیان شکنجه کړي دي، ناوړه چلند یې ورسره کړی، بې عزته کړي دي او جنسي تیری یې پرې کړی. نوموړی همداراز وایي چې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو له 2009 کال راهیسې له 10,000 زیات ملکي افغانان وژلي چې په دې ډله کې 10,000 هدفي وژنې هم شاملې دي. د میرمن بنسودا په وینا د افغانستان امنیتی ځواکونه هم د حکومت په توقیف ځایونو کې د بندیانو په شکنجه تورن دي. د بشري حقونو مدافع ډلو د جرمونو د نړیوالې محکمې دا پریکړه ستایلې ده. د بشري حقونو د څار د ټولنې هیومن رایټس واچ د نړیوال عدالت د څانګې غړی پرمپریت سنگ وویل، سره له دې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې خپلواکي تر سخت فشار لاندې وه، خو د هغې پریکړه په افغانستان کې د شویو بیرحمانه جرایمو په اړه د تحقیقاتو د پیل لپاره یو زرغون څراغ دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د جرمونو د نړیوالې محکمې د پریکړې هرکلی کړی او دا یې د افغانستان په اوږده جګړه کې د شویو جنګي جرمونو پر مشکوکو عاملانو د عدالت د تطبیق په برخه کې یو مهم ګام بللی دی.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنری غړی
په لسنی مو بجو
تاندې هله
په یوونی مو بجا
ټولنیزی شبکې او سخدریزی
په پاوکم دوو بجو
د سوانانو غږ
په دوو بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو
په خوست کې میشتو وزیرستاني او کډوالو د پاکستان له حکومت غوښتي چې د ستنیدو لپاره د ورته د غلام خان لار خلاصه کړي. د کډوالو مشرانو پرون تر غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل په خوست کې کاروبارونه نه لري، مرستې کمې شوې دي او داسې اسناد هم نه لري چې د افغانستان په نورو برخو کې مزدوري وکړای شي، نو ځکه یې ژوند له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دی. د خوست د کډوالو رئیس وایي وزیرستانیانو تا د فبروري او مارچ د میاشتو مرستې ورکوي. د شمالي وزیرستان انتظامیه او د پاکستان حکومت وایي په مرحلو کې له خوست کډوال خپل کلیو ته ستنوي. نجیب الله لوخیل معلومات لري.
ملک حبیب خان مدخیل د پاکستان له حکومت او پوځ غوښتل چې په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو د بیرته ستنیدو لپاره د غلام خان لار پرانیزي.
پاکستان په پوځ، پاکستان په خلک موږ دا ژغ دی چې دا د غلام خان یار دغه خلک پوره په دغه شکل خلاصا کو، دغه خلک غرینا پوتې دي، دغه خلک ملکاتینا پوتې دي، دغه خلک کېدینا پوتې دي.
قومي مشر ګلفراز خان ویل د دوی ستونزه زیاده چې دلته کاروبار نه لري، داسې اسناد هم ورسره نشته چې یو بل ځای ته مزدوري پسې ولاړ شي.
دلته مشتا داسې ثبوت نه ملاویږي چې مش په غوڼ افغانستان کې خلوص وي وڅ په خص کې باندې پیړتا او کوبلتا چې سي مشتا داسې یا چې دا ته څه کې چې په شنه خاطر پاکستاني دی ته دوله ګرځي. هیڅ هم پښتنه دادو چې مش دا د لیار ته خلوصا کو خپل کې ریناتا چې میر په خیر سره ورسی، میر سره د پدانه ظلم، پدانه زیتای، میر سره دا خدای دې پوراسي نشي.
د وزیر د قوم د زوی سیدګی یو ځوان شاهدین وایي
او زمونږ د مسران چې تاسو په وړاندې دي د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان انتظامیه سره تقریبا دوا ورادۍ جرګه وکړه. خو هلته د شمالي وزیرستان حکومت انتظامیه دا هغه خبر کول ته د کډوالو په ستونزو او مشکلاتو باندې دې سره بالکل خبر کول ته هم تیار نه دي.
بل لور ته د خوست د کډوالو چارو ریاست وایي د وزیرستانی کډوالو په اړه د افغان حکومت پالیسی هماغه مخکینه ده. په پاتې کې دوی افغان حکومت ستونزه نه لري او د بیرته ستنیدو اختیار هم خپل دی. د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم ویل د مارچ تر پایه نړیوال خوراکي سازمان وزیرستانی کډوالو لپاره د مرستو قرارداد لري. د جنوري میاشتې مرستې ورکړي او د فبروري میاشتې د مرستو ویشې روان دی. د نوموړي په وینا دا مهال د خوست په ګلان کیمپ او نورو سیمو کې د وزیرستانی کډوالو خواوشا 8,500 کورنۍ میشته.
د کورمې د مخماندی او تیمر کنده وسیدونکو وای دوه میاشتې مخکې سیمه تستانه شوی خو حکومت ورسره هیڅ مرسته نه کړې. نو پرون مشال راډیو ته ویل چې لمرستې بغیر یې ژوند ګران دی او په سیمه کې هم خونځي سړکونه او ودانۍ وران دي. چارواکي وای ستنیدونکو کډوالو ته اسانتیاوې برابروي او ورسره به مرستې وکړي. د طارق اورگزی رپورت.
د کورمې مدني فعالان غوښتنه کوي چې حکومت د مخماندې او تیمر کنډ او سیمې متاثرینو ته د خوندیتوب ترڅنګ نور بنیادي سهولتونه ور برابر کړي. د تختې اوسیدونکو سید راهی وایي حکومت له سیمې متاثرینو سره د واپسې په وخت 15,000 روپۍ شپږ میاشتې رشن او د اوسېدو لپاره ټینټونه ورکولو داسې هیڅ مرسته نه ده کړې.
که اوس ریسنټلی د دې وغه وشوله د سروې وشوله خو ته کې ټینټس نشته چې خال خپلې کوټې ور باندې جوړې کې برانه نه پټ شي، ګرمین نه پټ شي. څه کومې د واپسې والا کوم پیکیج د نه غاویر کړل شوی دی او نه د شپې کو میاشتو اوسه پورې څه راشن ور کړل شوی دی. خو بس د خلک اسې په نامې باندې متاثرینو اوسه پورې څه مرته نه دي میلو.
د گندا اوسیدون کې انجینیر تیر خان چمکنی وای دا د هر چا بنیادی حق ته چې د صحت تعلیم بجلی او به سړک او رابطه نظام د سہولتونو ولري خو هغلته خلق له دغه بغیر جون په تیرولو مجبور دی.
بالکل په ډاګ میدان باندې پراته دی او روډونو هم شیزونه خراب دي، سکولونه هم وران شوي دي، کورونه هم وران شوي دي. حکومت دا اړخ او سره څه مرستې هم نه شوي دي، هی زیات مشکلات دي.
له قدرتي آفتونو سره مبارزې د خیبر پختونخوا ادارې یو مشر احسان داوړ وای د یاد سیمې متاثرینو په 2013 کال کې د ستنېدو په فارم دستخطونه تر کولو وروسته خپل شپږ میاشتې راشن له حکومت اخستې او زیاتوي د 15,000 روپو له امداده یوه وازی دوی نه بلکې د نورو علاقو متاثرین هم پاتې او چې کله ورسره فند برابر شو نو دا حق به هم ورته ورکړل شي. احسان داوړ وای حکومت له سیمې متاثرینو سره د وسیدو په لړ کې د ټینټونو امداد کړی او که څوک پاتې وي نو هغوی سره به هم کوي، خو بیا بیا په بشپړ د ټینټونو مرسته له چا سره نشي کولی. چارواکي دا هم وایي حکومت به د کورونو بیا آبادولو په لړ کې له ځایي متاثرینو سره تر سروې پس د نغدو پیسو مرسته کوي او بله خبره دا چې هغلته تعلیم، صحت او نور سہولتونه وربرابرول د حکومت په ترجیحاتو کې دي.
دوی ته داسې بنیادي ضروریات وي چې هغه خو دوی په ژوند باندې اثر اچوي او زمونږ
په 2013 کال کې د وسلوال طالبانو لخوا د پړچمکنی په مخمانده او تیمر کنډا او تر قبضې وروسته پوز هغلته عملیات پیل کړل چې تر دوه میاشتو پس ټوله علاقه یې ترې واپس واخیستله او امن یو ځل بیا بحال کړو، خو ځایي اوسیدونکي لا تر اوسه به کورول. د یاد سیمو متاثرینو ته دوه میاشتې وړاندې هله خپلو کورونو ته د تلو اجازه ورکړل شوه، کله چې د پړچمکنی مشرانو او مدني فعالانو هغلته په دوره تللی د کورمې ملشي ځواک کمانډر ل جمیل الرحمانه د واپسی غوښتنه وکړه. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په سواد کې مدني فعالان وایي حکومت دې له سینده د کانو ایستلو عمل ودروي. چاپیریال پوهان وایي له دې کار سره سین ناولی کېږي، خو کاروباریان وایي حکومت ورته د کانو ایستلو ټیکه ورکړي. د ملکټ کمشنر وایي دا کار ناقانونه دی چې پر ضد اقدام کوي. نیاز احمد خان له سواد.
د سواد سیند چې د کالام نه تر لنډاکي پورې تر سلو کیلومتره په لارې تیریږي او د سواد به شمول لاندې یو شمېر سیمو ته پایدې رسي. په دا اړه د سواد هوټل اسوسییشن مشر زاید خان وای چې د سواد پخوانی نوم سواستو چې معنی پاکې او سپینې اوبه دي، ولی اوس د بدمرغه دغه اوبه هم ګندکیږي او بیا ترې یو شمېر خلق د آبادو لپاره کاڼي راوباسي چې لوی تاوان ترې روان دی.
موږ بار بار حکومت ته دا ویلي دي چې یاره تاسو د دې سواد لپاره داسې یو طریقه کار جوړ کړي چې یو دا سواد سیند چې نلای شي، چې په یو لاین باندې دا خلک لاړ شي او کانکونی کوي او دغه شګې باجران اوباسي، دا کاڼه اوباسي، نو هغې سره به دا سیند په یو لاین باندې شي. د هغې نه به دا کوګوګ دا کم چې بهېده دي دا به ختم شي، یا چې کم سیلاب راځي هغه اوبه به نه ډن کېږي، هغه به آزادې بهېږي، د هغې نقصانات به نه وي.
د سواد سیند ته د کانجو پل په مقام د ملګرو سره سیل ته ورغلی محمد یحیی دولت خیل وای چې د سیند په غاړه ځای په ځای د کڼو میده کوونکي ماشینان لګېدلي چې په درنو اوزارو د سیند کڼو څخه کرش جوړوي او سیند یې ځای په ځای کندې کپرې کړي.
په دې کې ځای په ځای دا ماشینان لګیا دي، د دې سره کم د دې هغه میان چې هغه تقریبا چې په ثابت پاکستان کې مشهور میان و خواږه د ټاور په مقابله کې وو، هغه بالکل ختم شو. د دې خوا شا په ټیم تباه شو، ځکه پټو ته اوبه نه شي ختی، غرغر پټي دي په موټر خواږه اوبه کېږي، نو مخکې به دینه بنالې راوتې لختي، موږ ورته لختي وایو به راوتې، په هغې به لبوټي اوبه کېدل، دا پټي اوبه کېدل، اوس خواږه کېږي. نو د دې سره پټو هغه د غم تباه شو او ډېر زیات نقصان وشو.
د سواد سیند ګندکېدو او ناقانونه کانو وستو په اړه مو چې کله د ملکن ډیویژن کمشنر ریاض خان مسعود څخه پوښتنه وکړه، نو هغلی وویل چې دې لپاره قانون شته او دوی به پرې نوټس اخلي.
دا مونږ ان شاء الله په دریاب کې به دا بندو او دوی تقریبا 12 پوینټس خودلی دي چې دغه به باقاعده نیلامي کېږي، هغه داسې پوینټس چې هغه دریاب ته نقصان نه کېږي، په دې ځای نه به صرف ایکسکیویشن کېږي.
د سواد ولس مدني فعالانو او د چاپیریال ساتنې ټولنو بیا بیا د دولت څخه غوښتنې کړې چې د سیند اوبو حفاظت لپاره دې ګامونه پورته کړی شي او د ناقانونه ودانو او کانو ویستو عمل دې په پوره توګه بندیز ولګولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
اوریدونکو، د قبایلو ځوانان او د خیبر پښتونخوا
په اسمبلی کې د هغو سیمو استازي وایي د اصلاحاتو په لړ کې ورسره شوې ژمنې تر ډېره نه دي عملي شوي. دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې له حکومته غوښتي چې د هیواد د نورو برخو په څیر دي د تعلیم، پولیس، عدالتونو او نورو ادارو نظامونه وروغځوي. د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي وایي اصلاحات عملي کوي او په راتلونکو میاشتو کې به یې نتیجې ښکاره شي. د اسرار العالم مومند رپورټ.
د قبایلي سیمو ځوانانو غورځنګ مشر احسان الله احسان پرون مشال ډو ته وویل په قبایلي سیمو کې یوازې هغه کارونه ترسره کیږي چې د ریاست په ګټه وي.
که تاسو ګورئ مدنیت چې کوم هغه دی هغه لپاره کمیشن جوړ شول، پولیس لپاره چې کوم هغه دی هغه لپاره کمیشن کیږي او د تانیم ورته تیار شوې. او کبل طرف ته موږ ګورو زموږ چې کوم تعلیمي ساحه کې هلته اوس پورې چېرته سکول نه ودانۍ جوړه نه شوه، همداسې چېرته کالج نه ویل کېدو چې موږ به په میډیکل کالج برانچونه او یونیورسټي کیمپس به کولاو.
د قبایلي ځوانانو جرګې مشر ارشد پردی بیا وایي چې په ځینو سیمو کې د پولیسو تاڼو ودانۍ جوړې شوې، عدالتونه هم بعضو سیمو ته غځول شوي، خو د په خبره لا هم د تعلیمي ادارو، اسپتالونو، سړکونو او د حکومت لخوا په پرمختیايي کارونو د مقرره پیسو لګول پاتې دي.
تیر هفته د پولیس سټیشن د جوړېدو افتتاح وشول. د دې علاوه یو مخصوص علاقه غوښته لپاره سرکاري دفترونو لپاره جوړ کړل. د دې علاوه چې کوم ډی آر سی دي، ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل، هغه په ټول قبایلي علاقو کې جوړ شول چې کوم مسلې دي هغه په روایتي د جرګې په انداز کې حل کړي. حکومت کوشش روان دی، پکار دی چې
په خبر پختونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان آزاد استازي امیر کلام وزیر بیا وایي په قبایلي سیمو کې د پولیسو شمیره ډېره کمه ده او بشپړ وسایل هم نه لري. نوموړي پرون مشال ډوته وویل چې لا هم د قبایلي سیمو عدالتونه د خبر پختونخوا په نورو سیمو کې دي.
پولیس نظام دی، هلته زموږ د شمالي وزیرستان د پولیس سره څلور ګاډیان دي. یو ډی پی او غریب راغلی دی، په خپله ټریننګ هم ورکوي، په خپله ایف آی آر هم کوي، په خپله روزنامچه هم کوي. هر څه د هغې دپاره هېڅ داسې په ټولو ځلو کې هېڅ پروګرام د نن ورځې پورې
میر کلام وزیر جاتوی دوی څو واری د قبایلی سیمو دغه او نور یو شمیر ستونزې په اسمبلی کې راپورته کړي دي، خو حکومت ورته عملی شکل نه دی ورکړی. بلخو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان استازي او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف نصیر الله خان وزیر پرون مشال ډوته ویل چې د یادو ټولو مسلو په حل کار پیل شوی او ډېر زر به یې نتیجې مخې ته راشي.
پولیس به کوم دن کیږي لږ دی، خو فاینل غبه شي کنه دا به دومره شنا بعد ان شاء الله ای تو زد غتیږي چې دومره شته دی کم کم شي زه چاره شي.
قبایلی سیمې د 2013 کال په مې میاشت کې په خبر پختونخوا ورګډ کړل شوې. لدی وروسته چې بیا هم دغه کال په جولای میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په خبر پختونخوا او مرکز کې حکومتونه جوړ کړل، نو ژمنه یې وکړه چې د هیواد نورو سیمو نظام به قبایلی سیمو ته غځوي.